السلام علیکم. په کابل کې د مخام و بجیش به د ازادي رادیو یوې بل خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه د ازادي په چپو کې بحث ته ځانګړې شوې ده. کوربه زما همکار احمد شیبر دی روس سټډیو ته راځي. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او پر اوسنیو ستونزو خبرې کوو. میلمانه هم ورته رابلل شوي. هیله ده چې دغه بحث را سره واورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پیښور په باړی کې شوي وسلوال او ځانمرګ برید څلور پولیس وژلي او شاوخوا لس نورې ټپیان کړي دي. د باړی د پولیسو د ماموریت مشر اکبر خان اپریدي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې برید نن سهار د دوو کسانو لخوا وشو چې لومړی په ډزو سره پیل او وروسته دواړو په بیلابیلو وختونو کې په ځان پورې تړلې چاودیدونکي توکي وچول. د برید هدف په یوه ودانۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه وه چې د چارواکو په وینا ټپیانو کې هم دوه تنه ملکیان او پاته نور پولیس دي. تر دې وړاندې سیمه کې د پولیسو یو ویان ظهیر اپریدي مشهد راډیو ته ویلي چې چاودنه کې د ودانۍ یوه برخه نړېدلې ده. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو وړاندې تر دې تحریک طالبان پاکستان د ورته بریدونو مسؤلیت منلی دی. بل لور ته د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبرې د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر ټویټر لیکلي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون چهارشنبه کابل ته رسیدلی دی. په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په اعتراض کې سلګونو کسانو نن سهار په بغداد او په بغداد کې د سویډن پر سفارت برید وکړ او سفارت ته اور ورته کړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې اعلان کړی چې په بغداد کې د سفارت ټول کارکونکو خوندي دي او د غبریدي غندلې دی. په بیان کې د عراقي چارواکو لخوا د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د ساتنې په اړتیا ټینګار شوی دی. په دې وروستیو کې یو عراقي ځوان چې په سویډن کې اوسیږي قران کریم ته سپکاوی وکړ چې د کاري د اسلامي هوادونو سخت خبرګونونه وپارول. تمه ده چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین لپاره د څلور کلونو په مخه د وسلو مهماتو او نورو پوځي مرستو په برخه کې د 22 میلیارد ډالرو د لګولو پر وړاندیز بحث وکړي. دا وړاندیز له کیف نه د اروپای ټولنې د ملاتړ د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. او د هند په لویدیز مهاراشترا ایالت کې د ځمکې خوېدنې په پایله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر سلو ډیر نور تر خاورو لاندې شوي دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دا پیښه د سخت او پرلپسې بارانونو له کبله تیر شپه شوې ده. ویل شوي چې د ژغورنې ډلې په سیمه کې د ورکه شوو کسانو په لټون پسې بوخت دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې څه شمېر کسان تر خاورو لاندې را ایستل شوي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د طالبان او پاکستان پر اړیکو بحث لرو. یو وخت په کابل کې ناسو واکمنانو اسلام آباد د طالبان په پلوي تورنوه او نن سبا اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړی ده. دا تورونه روانه اونۍ وروسته تر دې ډیر وپارېدل چې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر په خبر پاڼه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټن ځایونو موجودیت او هلته فعالیت ته اندېښمن دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل چې د افغانستان له خاورې هیچا ته تهدید متوجه نه دی. بلی خواته د راپورونو له مخې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د تیریوي اونۍ په ترڅ کې د ګڼو بریدونو راپورونه خپره شوي دي. د دغو یو شمېر حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او په بلوچستان کې د یو شمېر بریدونو پړه تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې ده. د دې پیښو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ځانګړی استازی آصف درانی کابل ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې لیدنې کتنې وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د امیر خان متقی په وینا راغلی دي چې افغانان هیڅ چا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په داسې وخت کې چې د پاکستان دننه سیاسي ثبات ټکنی دی، د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بیا هم ممکنه ده چې په سیمه کې ثبات ته کار وشي. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک له اسلام آباد، د امریکا په وسکانسن پانتون کې استاد نجیب آزاد له امریکا، او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاش له کابل را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی خټک صاحب، کتا ستراشم او لتا سوور، د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ دغه ناندري ستاسو په باور څه معنی لري؟
ډیر مننه تاسو ته او تاسو میلمنو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې ارز کوم چې دا د طالبانو پروژه چې پاکستان تقریبا داسې یو نږدې دیرش کاله نه په مخه بیایي، نو دې کې یو سلسله مشکلات هم شته. پاکستان خود یې لپاره دا کوله چې دوی په افغانستان باندې یو هژمونی یو غلبه ترلاسه کړي، او افغانستان یا بیخی یو قسم ته پنځم ایالت خپل وګرځي، او یا دا دې چې تحت الحمایه سیمه کې بدل کړي. او د غرب لوبه کې هم د خبره راځي، ځکه چې غربیان هم غواړي چې دا کیسې مرکزی اسیا ته د جهاد دا خبره نږدې کړي. نو لہذا اوسه پورې خدا او چلی دا خدا دا چې دا ٹی ٹی پی والا خبره کې پاکستان ډیر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان وو همیشا دلته کې تفکیک کولو، یعنی فرق به کولو، دی به چې دا افغان طالبان چې دا مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي، او دا هغه چې کوم دي ٹی ٹی پی چې دي دا د هندوستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډی اس په نوم یې دل چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل، نو پته ولګیدا چې اصل کې دا ٹی ٹی پی او طالبان خو یو خلک دي، او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای ات پاکستان اتباو، مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو، الته کې جنگ کې برخه اخیسته وه، هغه نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغې د امیر نه، او د هغوی اطاعت کوي او د هغې اوامر مني. فلهذا هغوی ٹی ٹی پی دلته کې بندي خانون هم کابل کې خلاص شول، او د امریکې چې کومې سلابې پرېښي وې هغه هم برخه هغې ته ورکړه او هغه راوړې دلته کې راغلل. نو دلته چرال د غرید دلته کې فعالیتونه پیل کړل، او پښتونخوا ایالت کې ډیر په لوی کچه عملیات شروع کړل، او دې دلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې دې کې دوه درې خبرې بدلې. یو دا دی چې دوی یوازې ترګري عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کوهاټ کې بنو کې هر ځای پر دوی موازی اداره اعلان کړی دا، یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله، دوی هم داسې اعلان کړی دی. به ما خبر دادا چې دوی حمله چې دي د کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنٹیر کانسټبلری باندې کوي، فرنٹیر کور باندې کوي اف سی. نو به ما خبر دادا دریم دا چې دوی چې کوم دا غراغلی دي دا وسلې راغلی دي دا نوې وسلې دي، او د پاکستان پولیس مخه نه نیسي، پښتونخوا پولیس ولاو ډیر تلفات ورکړل. نو دا یو بل مشکل دی، او څلورم مشکل چې پاکستان د پاره ډیر جدید هغه دا دی چې دوی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه، پنجاب د پاره، بلوچستان د پاره هم سازمانونو اعلان کړل، او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي. نو دا هغه خبرې دي چې پاکستان یې تشویش کې چولې دي.
ډیره مننه خټک صاحب. آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو ازادي رډو ته په وروستیو کې ویلي وو چې دا د پاکستان لوبه ده، لیکن څنګه چې خټک صاحب تشریح کړه او وروستیو کې لږ تر لږه په تیرې یو اونۍ کې چې کوم راپورونه ازادي رډو لري، دوی ډېرې حمله کړې دي، تاسو د ټي ټي پی ډلې ته په سترګه ګورئ؟
سلامونه درنښت تاسو ته درنو مېلمنو ته. زه نن هم هماغه خبره کوم چې د قراین او اسناد او واقعتونو ته وګورو. د 2014 راته دی په پاکستان چې ځانته یو خرج پرځای په سیمه کې البته یو ډېر قدرتمن سیوا ځانته وایي، یو پیاوړي اردو لرون کې ادعا کوي.
بلې اساس شپ ژغ مقدس آزاد سب سراور آزاد سب تاسو آواز نه راځي، بیرته بل سره تاسو ته زنګ وایي تاسو ټلیفون رابطه ټینګه شي، تر هغه پورې به زه تلاش سب ته ورشم. د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاش. تلاش سب تاسو څه فکر کوئ چې د افغان طالبان او د پاکستان ترمنځ دغه اختلافات په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د میلمنو دی وخت په خیر وي. فکر کوم چې دلته اهداف متفاوت دي او د متفاوتو مفکورو پر بنیاد باندې جګړه روانه ده. البته اقتصادي اړخ هم دلته ډېر مهم او اساسي رول لوبوي. په یاد ولرئ چې پاکستان اوس د دوو خطرناکو لوبو سره مخ شوی دی. اول داخلي اقتصادي سیاست او د اقتصاد د مدیریت له لاسه ورکول او د بحران سره ځان مواجه کول. دویم داخلي جګړه یې په پراخېدو باندې ده او سیاسون یې اوس هڅه کوي هر یو ځان پاک وشي او آینده د مسؤلیت نه ځان خلاص کړي. په یاد ولرئ په لنډو وختونو کې به د دوی په کابینه باندې ماتې په دا خاطر ګډه شي چې هر څوک به د خپل موقف څخه او د محکومین نه سبا ډارېږي او استعفا ته به اړ کېږي. دته زه داخلي اراج مرج او سیاسي اقتصادي اراج مرج ویایم ډېر خطرناکې پایلې لري.
تلار صاحب منن، البته د پاکستان اوسنی حکومت تاسې هم ټاکل شوی ده چې د اګست تر اتمې پورې واک موقتی ادارې ته وسپاري. د آزاد صاحب سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شو. آزاد صاحب، که اوس تاسو نظر په لنډو واخلو،
نو دغه ستر عملیاتونه چې دوی هلته پاکستان کې وکړل، البته په پښتونخوا کې پښتني سیمه کې د طالبانو د ټي ټي پي یو مشرتابه هلته نه ونیول شو نه ووژل شو. البته د یادونه ده چې دغو ټولو عملیاتونو پر سر باندې د پاکستان په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو څخه د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په نوم باندې میلیاردونه ډالر واخیستل. بل بحث دا دی چې په دې کې هم هیڅ شک نشته چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي کوربتوب کوي. چې ټي ټي پي په درې برخو ویشل شوې ده. هغه د نور علي مسید کومه ډله چې په پاکستان کې ډېر جنګیالي دي، مثلا د حافظ ګلبدر ډله په خوست کې ده، همدارنګه د بیت الله مسید په نامه چې کومه ډله ده هغه په کابل کې ده، او دا ډېره برخه یې اوس شمال ته انتقال شوه. او دغه په ښکاره باندې سراج الدین حقانی د پاکستاني چارواکو، د پاکستاني ملایانو او د ولس په نوم د خلکو راغلو استازو کوربتوب وکړي، منځګړیتوب یې وکړي ټي ټي پي او د پاکستانیانو ترمنځ. نو په دې کې شک نه شته چې ټي ټي پي هلته شته، لکن دا ټي ټي پي د 2018 په دې کې په دومره لویه کچه باندې څنګه راواوښتل افغانستان ته، دا بحث دی. کله چې موږ د جمهوریت په مهال باندې تل د اسنادو او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي، د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورنډ د کرښه په اغزم تار نیولې ده، او هغه مالا اخلي واک 2000 کې چې دوی ویل چې دوی 2000 نظامي پوستې پر ډیورنډ کرښه باندې فعال دي او هیڅ امکان نه ترهګر دي دغه اغزم تار څخه راواوړي او همدارنګ دې بیا دغه 2000 پوستو څخه راکیسي افغانستان ته راشي. ام دا پښتنه نه نه پیدا کیږي چې نن د افغانستان څخه څنګه د څوک دی اول عملیاتونه کوي. لیازا زه په دې باور یم لکه په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرې په وړاندې په جګړه کې چې پاکستان تل د غیر ناټو ائتلافي هیواد ثابتېدو هڅه وکړه امریکا لپاره، نن هم د ترهګرۍ د قرباني یو تمثيل دی. ترهګرۍ
البته آزاد صاحب مخکې او بخښه مخکې خټک صاحب هم په دې برخه کې توضیح ورکړه، او تاسو ته نن هم خبر لرو چې ډیر سخت بریټ په باړه کې شوی دی او پولیس پکې وژل شوی دی. هغه یو تصویر خپور شوی دی، البته ازادي راډیو نه تاییدوي. هلته تانه سلامت لاندې لیدل ده. په بلوچستان کې د جولای په 12 باندې په بریټ کې 12 پاکستانی عسكر وژل شوی دی. په د اسوسییټډ پریس اژانس البته دا راپور ورکړی دی. په ژوب کې حمله وشوله، په بنو کې حمله وشوله، په پېښور کې د باړی تربیت 2 ساعته مخکې د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې حمله وشوه، بیا هم په پاوز حمله وله، تر دې مخکې د پېښور په حیات آباد کې په اف سی ځواکونو حمله وشوه. نو دومره حمله بیا هم لوبه؟
زه هم دې ته اوس راځم. د پېښور حمله به تاسو بیا دی چې په پولیس لاین کې وشوله او ډېر لوی چاودنه و او ټول مسجد راکښېنستی. پولیسو د پولیسو ورپور چارواکو چې په دغه سیمه کې ووسی یغو دغه ات اسو یغو کله خپل تفتیش وکړي غول دا 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 نه ځان مرګه وو نه دا د بل خوار غلې دی باید د پاکستان د دې په اصطلاح باندې چې خصوصي ایجنسی یا ادارې باید دې ځواب ورکړي د پاکستان یعنی د پېښور پولیس هغه چې کوم چا دونه سو پولیسو مخامخ دا ادعا وکړه چې دا د پاکستاني استخباراتو کار دی دا زموږ بلې تاسو د پښتنې بلې برخه ده څو چا دونه چې په تیرو شله کلونو کې اخوا ته سوي دي دا ټول چا دونه دا یعنی نه یوه چا دونه دا په پښتنې سیمه کې سوي دي په پاکستان د پوز کې چې راوښته سوي دلې دي پنجاب رجمنت دی بلوچستان رجمنت دی یا د سرحد رجمنت یا د واکټ کله چې پوزیان هم تر ویله پر موږ کیږي هغه پښتانه دي او دې ته څنګه دا وړ مسله زموږ په یاد چې هغه پولیس افسر چې د ننګرهار کې مړی او ومندل شو او افته والول شو نن هم په پولیسو باندې شاوډ نه کیږي دا پولیس له پښتانه دي یعنی اکثریت ک نور نظامی ځواکونه باندې
مننه آزاد صاحب مننه مننه
نو لهدا د تمثيل لپاره وته وسکه نو د څو نس کې راځي
مننه مننه خټک صاحب څه فکر کوي چې دغه ورستي حمله د لکه څنګه چې تاسو مخکې هم تشریح کړی د پاکستان امنیت ته څومره تهدید دی
اصلا وزا ډیر تیزی سره بدلیږي یو په خوانی تعلیلونه دی یو تازه اوس باید خبرې وکړو دا جوب کې حمله چې وا دا حمله یوازې پاکستان کې داخلي خبره نه و دا هغه زیاده چې کوم ځای نه د پاکستان او د چین د کوریډور چې تجارتي کوریډور د دې جنوبي د دې غربي لارې په دغه ځای تیریږي نو دا خو چین سره تشویشي جدي چې آیا دا لارې مسوله ده د لارې باندې چین به تل راتلی شي گواډر ته چې کوم ډیر اسماعیل خان نه د نصر باندې جوب تزي او جوب کې بیا دا حمله وشو نو د پاکستانی جنرال زکه کوټه ته په منډه لاړو او زکه خشم وکړو زکه خبرې وکړي چې چین ته اطمینان ورکړي چې پاکستان د دې بخري سي او بیا تاسو ولیدل چې یادي هتا چې کل پاکستانی جنرال دا وي چې په دې حمله کې افغان اتباع هم ګډون درلود ځکه چې هغه جهاد پاکستان والا چې اعلان وکړو نو یو انتحاري سره چې انتحاري حمله کړي و مرشيو هغه افغانستان ادرس وخدو نو امریکا وایي چې نه موږ خبر یو چې افغان مهاجرین دلته کې په دې فعالیتونو کې ګډون نه لري او واکه چې افغان مهاجرین خو ګډون نه لري خو دلته خو چا د افغان مهاجرینو خبره نه وکړي اتباع خبره کړي نو د دې اچھا دې پوری خبر کوم چې د چین او د امریکای خبرې د کې داخلي دي دا د وی نوې لوبه چې دا ځکه چې پاکستان چې دی دا په خوا بود امریکای او طالبانو منځ کې ضامنو چې سو پوری دوه معاهده نه وشوي دوه معاهده نه پس امریکا او طالبان نیخ پنیغه خپل کېړي کې لري چې کدي خبره کول غواړي دوه کې کی دي دوه افریقا امریکای استخبارات نظامیان سیاسيون راشي ای خبرو کی او خو اوس پاکستان چین او طالبانو منځ کې ضامن دي نو چې پاکستان چین ته تضمین کړی دی چې طالبان وو چین سره ملګرتیا کوي په دې کاریډور کې به شامليږي مګر چې امریکا دا ویني نو امریکا فشار واچي طالبانو ته وایي چې بشري حقوقو خبره راوچته کی هغه دلته کې ترګری خبره راوچته کی هغه دلته کې د مخادره موادو خبره راوچته کی هغه چې د تحریم دی دا سفرونو باندې هغه لاس ټینګ کی نو لہذا پاکستان باندې امریکا فشار واچي دا آی ایم ایف چې د صندوقي وجي بیل مللی چې پاکستان ته اوس پوری دا غنور کول او پیسې نور کولې سو میاشت نه پاکستان ورندو لکه دا د دې پیښیدو بغران جلوبه ده د کې یعنی د چینو د امریکای د عوامل چې دا هم نظر کې ساتل پکې دوی ما پاکستان کې داخل کې یو مشکل دی عمران خان د پاکستان کې اسټابلیشمنت چې ورته وایي د کې اردو یعنی فوج د کې د قضا ستره پوړې چې دي دا ټول بلګر د کې دوه ډلې دي یو ډله چې عمران خان شاته ولاړه ده هغه طالبانو په حق کې دي یو دا چې د زرداری دی او دا شابه شریف چې د کاریډور غواړي او دلته کې او دا اوسنۍ جنرال مرسر لوی درسیزم مرسر ولار دي د بل ډله ده نو پاکستان کې یو ډله نه ده چې دا خبرو ته نو کړه طالبان ځنې عملیات کوي یو له اثر عمران خان سره کوم کوي ځکه چې هغه سره نږدېوالی لري نو دا د ډیره ساده لوب نه ده چې سړی دسي هغه ځنه چې بزنس کاله مخکې خبرې ور باندې وکړي
مننه خټک سوال به ته عمران خان خبرې چې تقریبا هر ورځ د یوټیوب لاري وینا ورکوي، هغه د پاکستان راتلونکي ډیر خطرناک بولي. هغه وایي چې پاکستان مخ په ځوړ روان دی. د تاسو خټک صاحب د امریکا د ملي امنیت د ویان څرګندونو ته اشاره وکړه، جان کربي همدا تور روانونه په یوه خبري غونډه کې رد کړ. د لنډ څرګندونې سره او بیا بحث ته دوام ورکړه.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربي و. تلاش صاحب، کله تاسو چې په افغانستان کې استي وورو، په کابل کې طالبان څه وایي د پاکستان په برخه کې؟ دا جنې چې تاسو لیدلې مطلب مې دادې عام طالبان
عام طالبان اول واړی چې په افغانستان او په پاکستان کې امن راشي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ټول هاو کې اقتصادي ثبات رامنځته شي، او واړی چې هغه تورونه چې 2011 کال نه تر 2016 کال پورې امریکا طالبانو د ترهګرۍ ډلې نوم یو، هغه ثابت کړي چې وسطګري چیرته ده، کومه ده، مواد مخدر څوک صادروي، معتادین زیات څوک لري، قاچاقبران څوک زیات لري، مهاجرین خدمت لري، او څوک کولی شي چې ښه مدیریت وکړي. او
تلار صاحب، یعنی په د طالبانو کې کوم چې تاسو وینئ، په دوی کې داسې کسان شته چې دغه کوم اسلامي نظام چې په کابل کې دوی ټینګ کړی دی، د دې پلوی وي چې په اسلام آباد کې هم ورته نظام ټینګ شي؟
دا مفکوره زه فکر کوم چې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ متفاوته ده. ټول په دا فکر نه دي چې کوم نظام په افغانستان کې دا د پاکستان کې تعلیم شي. ولې دیتا دی اسلامی امارت وړی او رهبری لا یو لاسوهنه په یو خل هواد کې ګڼي. دا غا فکر کوم لازم نه ده، ولې هر هواد ځان ته خپل پالیسی، اغلاره، اصول، مقررات او قوانین لري. په چیرته طالبان کټ مټ وړي چې خپل نظام دی په پاکستان کې تطبیق او تدبیق وکړي، زه به فکر کوم چې دا به بیا یو لوی بل نام درې رامنځته کړي، د امارت او د پاکستان د نظام ترمنځ. نو دا مفکوره فکر کوم چې د دې په ذهن کې په اکثریت
مننه. آزاد صاحب، د امریکا او د پاکستان روابط هم په روسیو کې په خو هم په تیرو شلو کلونو کې ورو ورو خراب شوی وو، خو په روسیو کې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی امریکا ته سفر وکړ او بیا کومه اعلامیه خبره کړله، ل جو بایدن سره په اعلامیه کې چې دوی جوړو ویل چې ترهګر له پاکستانه په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي، دغه مسله چې تاسو په امریکا کې اوسئ، د امریکا رسنیو بیا وروسته هم وشاربله او په امریکا کې دا سیاسیون څه فکر کوي چې دا څه معنی؟
که به سوال انتری ستاسو د پښتون تر سره ډیر مختصر نه ده ونه کوم چې کوم عملیاتونه نمونه چې ما واصل دا ډیر ستر عملیاتونه ور او دا په بلین ډالر ستاسو د امریکایي کوښښ ادا د پنځه لس کال کوم مخکې خبره نه ده دا د اخیری عملیات څنګه کال شپږ کال مخکې شوی و. نو خبره دا و چې په دومره ستر عملیاتونه کې ونه توای د چټکی مې حساب هو وښ نه دا په دې معنی چې تاسو
البته او آزاد صاحب که با سم د سیوی ناټو او تقریبا 500 هوادونو په افغانستان کې طالبانونه وشلو ختمه نکړل. نو دا خو بیا بل باسته کدی بل سوال تر شو چې دی مودی او د بایدن د اعلامیه په برخه کې په امریکا کې څه نظر دی؟
په ګوري په امریکا کې د پاکستان په حق لباندې، د پاکستان په کلورو په حق لباندې دا د نن بحث نه دی. د سایکلون عملیات صاحب دی په پاکستان، د پاکستان پر مسایل باندې امریکا خپل نظر هم لري او خپل تار هم لري او یو د ټول شایر ښکارا هم دی. لکن په واشنگتن کې یو سیاسي اصطلاح یا نریټیو چې کارول کیږي هغه همیشه هم دغه ده چې موږ پیژنو چې دا بد خلک دي، دیر بد ګایز. لکن موږ بیا هم کولی شو چې سره کار وکړو ځکه موږ ملي ګټې دا ایجابوي. نن هم د پاکستان سره په متحده ایالاتونو کې سره د دې چې مدیر راغی او دغه سره د متحده ایالاتونو خپلې اړیکې دي. لکن په سیمه کې د افغانستان په قضیه کې په نورو قضایاو کې پاکستان ته متحده ایالاتونه ممکن سبا بیا هم ضرورت ولري، او دا ضرورت په دې بنا باندې کیږي چې د یو پروجیکټ په شکل باندې مشه سوي دی. هغه مهال چې اړتیا سوې ده پاکستان ته څناڅه ورکول شوي دي او خاصنه اخیستل شوی دی. البته د افغانستان په خارجه کې نوی کوم شی چې لیدل کیږي دلته چې د متحده ایالاتو کمپیاسون په کوم نظر دي یا کوم پالیسي چې اوس غوره شوې ده هغه تر ډېره بریده پورې د افغانستان په خارجه کې د قطر شکلتیا ده. د قطر د شکلتیا سره د پاکستان کوم رول چې و د متحده ایالاتونو په د اوږدمهاله جیو پالیټکس کې په دې سیمه کې په هغه کې د پاکستان رول کم شوی دی او د پاکستان رول د کمیدو سره سم په سیمه کې یا په پاکستان کې به نام نه راځي تر څو پورې هغه رول د پاکستان یا بل څوک وانخلي. په ټوله کې د پاکستان لپاره په متحده ایالاتونو کې د پاکستان په حق باندې هغه څه نظر چې هغه واقع بینانه نظر وي او ټول په یو وخت له د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسي په خپل پالیسي کې دغه څه را اون راړي چې هغه د پاکستان هغه ډول چې دوی هغه څه معرفي چې دا څنګه نن څنګه پرونو او نه به سبا وي ځکه چې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د بهرنیو پالیسي او د منځنۍ اسیا او قطر ته مدني ختیځ د لپاره چې کوم پالیسي دی دي هغه په وضعیت پورې اړه لري چې څومره کله د چیز لپاره څوک چاته اړتیا شته. نو د پاکستان په حق باندې د متحده ایالاتونو په ټوله کې په لویه کې په پالیسۍ کې څه تغییر نه پرونه نن ستانه د مودی په څوارې نور هم راشي هغه تغییر باندې رانیسي.
مننه خټک صاحب د دې مودی موضوع ته ما اشاره وکړه. په دې باندې عمران خان سخت انتقاد وکړ چې د پاکستان حکومت دا جرأت نه لري چې عکس العمل ښکاره کړي. په پاکستان کې دننه دغه یو خبره چې کوي امریکا له هند سره یو ځای دا هم د پاکستان په سیاسي ثبات باندې تاثیر نشي کولای؟
یقینا کولای شي. او عمران خان دا خبره ځکه کوي چې اصلا هغه غواړي چې د پاکستان د اوسنۍ لوی درسیس شي چې دې بے اعتبار کی هغه وایي چې دې ضعیف سره دی او دې تصمیم نشي ولې دی یار دوکې دی کنه یو کس ته دا کامه هغه لوی درسیس دی یعنی هغه اوسنۍ ځکه چې عمران خان ګوند چې دی هغه د خیال دی چې دا لوی درسیس سو پوری وي نو دې قدرت ته نشي راتله. نو د هغه د شابه شریف صدر اعظم پوزې باندې هغه د لوی درستیز مخالفت زیات په شدت سره کوي. نو دا بیان په دې رڼا کې تاسو ورته وګورئ او پاکستان به سبات کیږي د کې شک نشته. پاکستان یو اقتصادي توګه په به سبات دی په سیاسي توګه باندې انقلاب سره مخامخ دی او په نظامی توګه تاسو وګورئ چې د دوه لسونو کې جنگ دی په پختونخوا کې دا ټي ټي پی دا او په بلوچستان کې بلوچ بلیګراو سره جنگ دی. نو پاکستان خو ثبات ډیر سخت چیلنج پریپیر دی
او البته د عمران خان به بیا هم زیات کم. عمران خان خو په خپل خبرو کې تکرار دا وایي چې پاکستان په ډیر بد حالت کې دی او کې چرته د خو البته د خپل ګوند لپاره هم دا خبره کوي. خو بل لور ته خټک صاحب فکر نه کوي چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ دننه هم ځینې اختلافات شته او د پاکستان په پنجاب کې مهم سیاسي کسان ډیر سخت سره مخالفان شوي دي لکه فرض د نواز شریف او د عمران خان ډله؟
بالکل تاسو صحیح پوښوي. د جنگ د قدرت جنگ پنجاب کې تنه نه وته دي او د کې دا خبره یاد ساتي چې پاکستان اردو په خوا هم کینګز پارټي چې ورته ویل لاس پوسی ګوندونه جوړ کړیو لکه چې کاف لیګو جنرال مشرف جوړ کړو تاسو یاد شي یا پیپلز پارټي پټریاټ پیپلز پارټي نه یو ډله به ده کړو خو هغه مشرف جوړ کړیو مشرف چې ختم شو هغه هم ختم شو. دا عمران خان ولا پروژه چې دا دی یو فرد یو جنرال پروژه نه و دا دی اردو پروژه و دا دی 2011 نه شروع شو چې کله جنرال کیانی لوی درستیو جنرال کیانی دورې نه شروع شو او پاشا استخباراتو رئیس بیا جنرال رین شریف چې هغه لوی درستی شو او جنرال رضوان اختر استخباراتو رئیس دا ادامه ولرله بیا جنرال پاشا راغې زریو اسلام او بیا ورستو بل لوی درستی استخبارات خدا دا یعنی درې لوی درستی ځان چې هغه په دا د کې دا ټول اردو پروژه وا نو چې دا اوس پروژه په شا لاړه دی اردو کې ډېرې ریخې پیدا کړې دي او د اردو یو برخه عمران خان سره موجود ملګری ده دا ځکه هغه اوس په ټول اولاد میدان کې دی نیول نشي او دا د قضا یو برخه هم ورسره ولاړه ده دا لوی قاضی چې دا قاضی القضات چې اوسنه دی چیف جسټس نو دا یو لوی پاکستان کې چې د قدرت ډله چې کوم پنجابیان دي دا دوه ډله شوی دي یو ډله نواز شریف او زرداری سره ولاړ دي بل ډله چې دی هغه عمران خان سره ولاړ دي او دا اوس پورې ماته حتمی ماته نه دی خوړل عمران خان ډله اوس پورې میدان کې شته او څو ورځو کې دا راتلونکي درې اونیو کې پته لګی چې دوی یعنی حتمی ماته خوړو کنه دی خوړل
خټک صاحب د پاکستان تر د سیاسي بي ثباتي پوري چې د عمران خان د خبرو په استناد زده خبر هم وکم عمران خان دغه رقم تورونه پوري کوي لکه پښتون خورنی غورزنګ چې په جنو برخو کې د خبري کوي چې د پښتنو کورونو ته پوځیان ورننه وزي د کور مالونه لوټي او هر څه ماتوي او لزان سره یوړي د عمران خان نن سبا دغه تورونه پوري کوي چې د دوی د پی ټی آی د پلویانو کورونه پوځیانو لوټ کړی دي پولیسو رغلی دي خلګې وهلی دي دغه تورونه فکر نه کوي چې هغه د سیاسي اختلاف ترسوي لوړ شوی دي چې په دې ساته باندې پوری کیږي
نه د دې لکه فرق دی پی ټی ایم یا نور خلک چې دا خبره کوي او عمران خان چې کوي په دې کې توپیر لري توپیر دا دی عمران خان یوازې چې کله پی ټی آی والا ونیول شي یا پی ټی آی په کور باندې خلک ورننوزی پولیس یا فوج یا څوک دې یادوي مگر دې د اوس نوې اوس نن مثلا پتیرو اته څلوې ساتو کې دومره بلوچ فوج اوچت کړل دې هغه بارک یو لفظ ویلو ته تیار نه دی د دې په حکومت کې خلک نیول کېدل د هغه بارک یو لفظ ویلو ته تیار نه دی اوس چې مثلا وزیرستان کې دې عملیات کوي خلک نشي هغه بارک دې یو لفظ ویلو ته تیار نه دی دې یوازې چې پی ټی آی ولونی ول شي دا وایي چې پاکستان تاریخ کې ډومبي زره گرفتاری وشو حالانکه دلته کې موږ خپل ټول قانون قانونه بدی خانو کې تیر کړی دي اسی دې پورې خبر کوم چې هغه یعنی هغه فوکس شې پی ټی آی باندې نه پی ټی آی نه بهر
خټک صاحب زما مطلب دا و یعنی دې چې کله د پنجاب دننه د دغه رقم اختلافات خبره کوي او سندونه هم وړاندې کوي نو دغه پنجاب بیرته په سیاسي لحاظ څنګه متحد کیږي
دغه مشکل دا چې دیتا یو لار د دې لپاره عملی لار دا وا چې د ویلی وې چې تیر په هیر سیاسي ګوندونو راشي چې موږ په کینو او په ګډه یو لاهیه جوړ کړو چې د اردو یا جنران څنګه د سیاست نه وباسو دا لکه چې بنظیر بوټو او نواز شریف په 2001 کې خپل پخوانی اختلافات چې دغه سي اختلافات لکه اوس عمران خان او د دې په منځ کې دي هغه ختم کړل او چارټر اف ډیموکراسي یا میساک جمهوریت په نوم یو معاهده وکړه د هغه ته مدانه دی وای د خیال دی چې زبو اردو تر فشار لاندې راولم او دې ته مجبور کما چې هغه ما سره بیا خبرو کی او اردو زما شاته ودرېږي چې ودرېږي نو زبو دینه د نور خلک په اردو باندې و هم او قدرت په بیا واخلم دې ته مدانه دی چې راشي نور سیاسي ګوندونو سره کینی او مبارزې لاله سیاسي مبارزې لاله جنرالان دي سیاست ته وباسي د خپل یعنی یو قسم ته ستراتیژي شته هغه باندې باید سره پوشی او غدار کی
مانا نه خټک سپ تلار سپ ستاسو په باور د پاکستان پلاوی د افغانستان لپاره د پاکستان څنګه استازي دورانه چې کابل ته ولاړو ل امیر خان متقی سره وکتل هلته بیا په اعلامیه کې دوی وویل چې خبرې به کوو او په سیمه کې به د ثبات لپاره کار کوو ل دې کار نه مطلب څه دی
فکر کوم چې پاکستان اتیاش سوای د سیاسي چې احتياجات لري اقتصادي احتياجات لري استخباراتي او نظامی احتياجات لري نو زه په دې نظر یم چې دای وس هڅه کوي چې خپل تیر وطن چې په سلمیشت کالو کې د افغانستان سره وکړي هغه تیر وطن جبران کړي او وکولای شي چې د خپل بے ثباتی سیاست نسبتاً چې د افغانستان د سیمې او د افغانستان د هیواد نه دوی خپل ډاډ تامین کړي نو هڅه کوي چې د امارات له چارواکو سره ډېرې صلحامیزي او ډېرې خوږی خبرې وکړي او د دې په ترڅ کې دوی وکولای شي د افغانستان د هیواد څخه یو خواړه داډه سي د بل خانه ودا هم پوښتې چې ټي ټي پی نه تم ویلیږي او د دې بل خانه هم بلوچستان بلوچانو ته انګیزه نه ورکول کیږي او د بل خانه پوښتې چې ولا افغانستان د پاکستان سره منظم ترانزیتی اړیکې او تجارت غواړي او د بل خانه هم دوی هڅه کوي چې په مختلفو سکتورونو کې د افغانستان لپاره اقتصادي کریډیټ ورکړه. دا به د دې لامل سي چې تیرې څلوېښت کلنې تیروتنې نو تر یو حده پورې چې پاکستان سیاسي ثبات ته ورسیږي افغانستان یې ملاتړ وکړي.
مننه تلار صاحب. آزاد صاحب، مخکې تاسو دا وویل چې لا هم تر اوسه پورې داسې تاسو ته ښکاري چې د واشنګټن او اسلام آباد روابط د پخوا په څیر دي. په واشنګټن کې خلک د سپیک پروژې ته تشویش نه لري، ځکه چې د غرب خو لوی حریف په ټوله نړۍ کې اوس یوازې چین پاتې دی.
سپیک پروژه خو ډېر لوی پروژه وه، شکیب صاحب، تر هغه وړه پروژه چې د افغانستان لپاره هم مهمه وه، د چابهار بندر په اړه کې ده، ایران مشکلتیا د ایران رول، یعنی متحده ایالاتونو د پاکستان او اسلام آباد د دواړو پروژې په خپل وخت باندې له ستونزو سره مخ دي، او یو ډول نه یو ډول فلج سره د چابهار کې هندوستان چې د متحده ایالاتونو سره نن هم شیاړي کړي، فورن هم شیاړي کړي، لوی یعنی عقل خراب یاړي کړي نه درلودې، نو سره دې چې هغه خپل رول وړي زیات پنګه چې ونه کړي، ولکه نه پروژه فلج شوه.
البته چابهار خلا هم فعال ده، چابهار خود
سم ګوره هغه دا ول چې دغه پیغام باندې کار وسو د افغانستان رول افغانستان دغه ښه استفاده ونه کوله،
سو خو بیا بیل خبره
انه کار سو هغه سو ونه سوله. راځو د سیپک پروژه ته. سره دې چې چین په نړۍ کې دوهم اقتصادي هیواد یا هدي اقل هغه دوهم تولیدي هیواد دی، د متحده ایالاتونو سره سیال هیواد دی، لکن په اقتصادي لحاظ باندې د متحده ایالاتونو نوی فیصد فابریکې اوس هم په چین کې دي. د متحده ایالاتونو فابریکې او په متحده ایالاتونو کې به تاسو هڅه دوم شاید مې چین په نامه باندې ووینئ چې هغه هم یو اړتیا ده. د سیپک لپاره په پاکستان کې خورا ډېر دغسې یوازې پاکستاني پوځ نه دی، هلته هر دویم ډله هر دویم تنظیم یا هر نشو ورکول کېږي، همدغسې یوه روحیه لري، په همدې روحیه را پیدا سوی دی چې هغه ډېر زر کرایه کېدلی شي. یعنې د چین دپاره په سیمه کې هغه اقتصادي کومه پانګونه چې چین کوي یا هغه بل چې دی غواړي چې ځان ونښلوي د اروپا سره په ځانګړې توګه، هغه د هغه ګواښل د متحده ایالاتونو دپاره خورا ډېر اسانه دی. یعنې د پاکستان د پوځ تر څنګ هلته نورې دغه نیابتي ډلې چې
سوال دا اوسې امریکا دې ته خوشاله ده چې د سپیک پروژه بشپړ شي؟
نه، امریکا هیڅ هغه پروژې ته خوشاله نه ده چې هغه د پښیمۍ د کچه باندې هغه سه یو اقتصادي کمربند رامنځته کړي چې پاره کړي د چین اقتصاد لا وده وکړي. په هیڅ عنوان یوازې سپیک مسله نه، یا د بیلګې په توګه مثلا د یوکراین او د چین د مسلې را په دې خوا، د روسیا د مو برخې د یوکراین د روسیې د مسلې را په دې خوا، روسیا چې د کوم اقتصادي ستونزو سره مخ شوه، کوم منځونه چې ولګېدل، فقط د متحده ایالاتونو ډېر رول و. یعنی هغه هیوادونه چې زبرځواکي هیوادونه دي، هغه هیوادونه چې اقتصادي وده ته خپل اقتصادي وده ته ورځ تر بلې کار کوي، یوازې سیپیک نه، هر هغه پروژه چې هغه د چین اقتصاد ته وده ورکړي متحده ایالاتونو هغه ته نه ده خوشحاله. نو دغه د پالیسیز د ډول اسانه کار دی، خو پاکستان چې د تبحث به تر راځي په دې پدنه مسایل کې د واشنگتن پالیسي کې، هغه هم هغه یو کرایي نیابتي ډله د ټول پاکستان چې هغه د چین د هغه د روسیې هغه د سیمې لپاره که متحده ایالاتونه هر وخت ډیر ډالر ورکړي هغه کارولی شي. لهذا هغه اندېښنه واشنگتن نه لري، او واشنگتن په خپل دریزونه کې خپل ساتونه کې خپل تګیدا واستلی شي، دغه تګیدا ډیره بریده پورې د دې وسلا کاری د ګیو د منی بس هغه مسله ده چې پیسې ورکوي، نو دې مسله حل کیږي.
مننه.
بیا ځکه د شنا چې فکر کیږي ځکه واشنگتن کې نشته.
مننه آزاد صاحب. خټک صاحب، د سپیک موضوع ک یاد کو، څنګه کسام تاسو یو اشاره ورته لرله، آیا د سپیک په پروژې باندې غربیان خوشاله دي؟
خوشاله نه، بلکې داسې خپله چې ایسی پریدینه دا 2014 کې چې نواز شریف سکوت کړو، کودتا چې شو عمران خان دغه کودتا مخو چهره و، مګر شات خو جرالانو هغه دې د پاره شو چې سپیک مخنیوي وکي. عمران خان درې نیم کال حکومت وکړو او 2 لسترونې لري هغه حکومت، یعنی پاکستان خلکو لپاره هیڅ نه کړی، خو 2 لسترونې یو دا چې سپیک ودرولو، دویم دا چې IMF دا صندوق وجی بین المللی دای راوستو چې پاکستان په مری کې ناشتو، او پاکستان ته وشي چین سره چې کوم ورکړه راکړه کوي، مونږ نه اجازه تخلي مونږ خبرې. نو دا خو سیپیک خو لوی جګړه ده غرب دی، او دا دوه مایده خو شوی دی لپاره چې طالبان راولي
حکومت ته سکوت ورکی، کابل کې دولت ته سکوت ورکی او ترګری بیا راشي. د ترګری خلاف نوې جګړه مطرح ده، دا ټي ټي پی او دا داعش د یو قسم ترغلی دی لپاره دی چې د ترګری خلاف چې غرب کومه نوې جګړه پیل کړي د هغې لپاره جواز یہ میدان جوړ کی. لہذا سی پیک ہو اس قیمت پر امریکہ نہ پری دی او غرب نہ پری.
خټک صاحب دلته سوال دادے د پاکستان دننه سیاسیون او د پاکستان پوزیان او د نور دوی په دې ټینګار کوي او د فکر کوي چې سی پیک نه وي نو پاکستان خو هسې هم د هند له سیالي وتلې دی، نور به هم وزر ډیر خراب شي. که دوی په دې ټینګار کوي دغه لغرب سره به څه کوي؟
دا سی خبر دا دا پاکستان لپاره لوی مشکل دی کې شک نشته، دا آسان کار نه دی. خدا دې چې پاکستان بل لار نه ځکه چې غرب چې دی غرب اقتصادي توان له لاسه ورکړ دی، غیر دی جوګه نه دی چې مثلا سی پیک غوندې معاهده دلته شي راشي دلته کې سرمایه گذاری وکړي. دسې مثلا دیرش میلیارد ډالر، شپېته میلیارد، سل میلیارد ډالر د دې جوګه نه دی. نو هغوی چې دی غرب جواب څه دی؟ تھا جهاد، هغه هغه صنعت، هغه سختارونه جوړښتونه چې دوی جوړ کړي دي 1970 کلونو کې، مجاهدین، طالبان، اوس داعش دی. نو دا یو قسم ته دی سی پیک مقابله چې دا هغه به د جهاد په ذریعه باندې کوي او هغه د پرې افغانستان کې دا دوه وعده وکړه، طالبان یې راوستل او هغلته کې دا نور ترګری ډلې راغلي. نو دا خو دلته کې لکه څنګه چې روس سره جګړه وه شوروي اتحاد سره، خو تود جنگ چې دی هغه زمونږ په وطن کې وشو، اوس چین سره جګړه ده، تود جنگ بیا زمونږ وطن ته راوړي. نو غرب چې په هیڅ قیمت دا سی پیک نه پرېږدي.
مننه خټک صاحب. آزادی په سپو کې پروګرام له آزادی راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د طالبان او پاکستان اړیکې. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده، د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي. آزاد صاحب، د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغونډ کړو، په دغه سي اوسنیو شرایطو کې چې د پاکستان په جنوب سیمو کې حملې روانې دي، پاکستان هم له اقتصادي ثبات سره ګډوډ روان دی، او بخشي اساس بیا وریدون کې را سره ده، دا به راوخلو، د دوی نظر به واخلو، بیا به تاسو ته راشم. او بخشي مهرباني وکړئ، آزادی سپوک پروګرام.
السلام علیکم. السلام علیکم خان کوچې له نظر نه سره تماس کوم ورځانه.
مهرباني کوچې سره
افغانستان خو نړیوالو یو په افغانستان باندې دوی تر بنات سمي وروره هر سړی یو دی په مقابل کې چې دریږي له افغانستان سره کومای کې، بل دی بل په مقابل کې دریږي له افغانستان سره کومای کې. نو موږ دا ایله لرو له افغانستان د حکومتونو دا ایله لرو چې باید د چا تر بنات د چا په زیات باندې کارونه کې اول نړیوالو نن دا لرو چې بس موږ د افغانستان باندې تاسو تر بنات کوم ته وي دا 15 کال کې چې دا نړیوال جنگ د افغانستان سره روان ده.
مننه کوچی صاحب. آزاد صاحب که تاسو ته راشم، څرنګه په دغه سي یو سیاسي بې ثباتۍ کې چې په پاکستان کې روانه ده او دغه حمله او نشته هم سوي دي، او بل لور ته په افغانستان کې دغه سي حکومت ته چی چم پر رسمیت نه دی پیژندلې، د سیمه حالات په څرنګه شي؟
جناب شه بس په پاکستان کې د پاکستان جوړښت په دغه سیاسي بې ثباتۍ و دغه دا اوس پیښې تراخري پیښې شوې دي، یا پیښې کیږي دغه بل بحث دی.
فکر کوم په دې بحث کې د خټک صاحب نظر سم واخیست کنه؟ په دې بحث کې دا اوس چې مو ویل د پاکستان سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات له 1970 کال را په دې خو تر هر وخت شاید ډیر تهدید ورته متوجه.
بله، وو په دې کې هیڅ شک نشته. زه موافقه مې سره له ټول کې، یعنی سیاسي سبا دلته څنګه نو چې تاسو سیاسي فعالیتونه نو کله سیاسي ګوندونه هغه دغه تجارتي وي هم دغه شي پروژې وي لکه خاطر څه چې ویل چې له جوړ شوی دی او بل اهداف لپاره کارول شوی نو دغه سیاسي سبا ته ودان نو زه تر ازو کې په افغانستان او په سیمه باندې بس تاسو ولري. نو مې د ټولو مهمه خبره دا ده چې د تاسو د باسر اړه لري. البته ګوره په تیر دوه کلونو کې حتی نن هم د طالبانو باندې پاکستان کوم نفوذ لري، البته د افغانستان په طالبانو باندې او په تیر کې چې درلودي دا دومره ساده نه ده چې طالبان دې په دومره فیصلو یو فلاتیا ډیګري په یو شپه ورځ کې راوستل شي. چې هغه د پاکستان مخالف هغه ترهګر ډلې چې هغه پاکستان کې خلک وژني او چاودنې کوي دغه قربتوب دی چې پاکستان ته چې دامه کوي دی وکی، یعنی د شلو کلو اړیکې پر دای باندې د پاکستان سرمایه گذاري د دې کورنۍ نن هم د ټولو کورنۍ تقریبا الته وستي او لدې ترن کار نشي کېدلی. نو دا خو دومره ساده نشي کېدلی چې طالبان دومره ژر دومره
په دغه توګه. آزاد صاحب بخښنه غواړم، د افغان مجاهدینو مشران هم په اسلام آباد کې او حتی د صبغت الله مجددي او برهان الدین رباني حکومتونه پر اول پنده کې جوړ شول، لیکن کله چې دوی افغانستان ته راغلل د افغانستان حکومت تور پوری کړ چې استاد برهان الدین رباني د پاکستان په اشاره وشل شو دی، یا هغه طالب وشل دی چې هغه په پاکستان کې اوسېدو. یعنی دغه سیاسي تحولات خود سینه دي چې یوشمنه څوک کوي او پیغمبرانه به بیا ولاړ.
بلې وو دا هغه محل وسوله کله چې ګورې پاکستان په تیرو 50 کلونو کې تل د هر هغه ډلې سره د لیدلې چې هغه د افغانستان دولت په خلاف وو. هر هغه ډله کله چې مجاهدین مخفله حکومت راغله دولت راغله کونه توانه جوړې کی دیو کوړه نه بل بدیل جوړه طالبان جوړه. طالبان نن په دولت کې دي. طالبان د هغه وخت د دې پر ضد باندې همغه مخسره خپلوي لکه مجاهدینو چې خپل کړل لکه تاسو سیاف او یو مثلا رباني او نور کسانو چې یو وخت د ملګری بیا دی ودرېدل د دې په وړاندې هغه ځکه ودرېدل چې دوی بدیل حالت پیدا شو. طالبان تر اوسه پورې بدیل نه دی پیدا شو. طالبان هغه غواښنه دې ساتل چې پاکستان دی یو بل دغه څه ډله تمویلوي تجهیزوي لکه مجاهدینو په وړاندې طالبان تجهیز او تمویلوله او مجاهدین ته خطر او طالبان ته خطر وي هغه لار نه دی پېښتوي. په حال په سیمه کې د سیمه راتلونکی وضعیت زه تر ډېره بریده په دې فکر کوم چې غیر په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه وس هم دغه وضعیت کنټرول بولي. کنټرول یې ځکه بولي چې دا زوایي د وژلو نو وروسته کله چې مطبوعاتي کنفرانس ورکول کېږي د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د طالبانو په حق باندې هیڅ هغه دریځ نه خپلوي چې هغه په دوه په تړون کې دی تاسو وچ دی به هیڅ نه ترهګر ډلې ته یا ترهګر او پټنځای یا مثلا دغه قربتوب نه کوي چې امریکا او امریکا اطلاعاتي هوادون ته ګواښي او زوایي خو د نړۍ ته ټول هغه وانټډ کس هغه وژل کېږي او د طالبانو په وړاندې باندې نه دریځ نیول کېږي او نه هم هغه هغه کڅوړې حمله او روان دي. یعنی د متحده ایالاتونو د اطلاعاتي اطلاعاتو لپاره د سیمه وضعیت کنټرول دی. البته د سیمه لپاره هم دغه شپږ کې شک نشته چې ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د پښتنو لپاره او پاکستان کې به سباتیستا د سیمه لپاره خطر شته او دا خطر تر ټولو ډیر د سیمه قدرتونو لکه چین او روسیا احساسوي. مندنی آسیا هیوادونه احساسوي. هلته د تاجکستانو هغه خواته انتقال په خپل شک او شبهات اضافه کړي نه شمال ته دي تر څنګ د ایشانو په شمال کې فعالیتونه او د مندنی آسیا همدارنګه روسیا غواښل نو په سیمه کې په ټوله کې د سترو قدرتونو لپاره او مشو بدبختانه هغه سیلګری کې بيستر ازونه ازموږ لپاره د نور لپاره وضعیت خورا اندېښمن دی. خو د غرب لپاره تر کنټرول لاندې دی او غرب دې خپل رول لري.
مننه آزاد صاحب. تلار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه د سیمه وضعیت په کومه خوا روان دی؟
فکر کوم چې د سیمه وضعیت د اوکراین او روسیې د جنگ سره سم همدارنګه په پاکستان کې د سیمه د اندري د بلې خوا د تاجکستان تورونه په امارات باندې او د بلې خوا نه د هند او د امریکا نږدېوالی د پاکستان په مقابل کې تر څنګ د افغانستان روابط د سیمه سره زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت په سیمه کې نه بریشي. یو خوا ډیر شدید ګرم جنگ روان ده، د بل خوا نه ډیر شدید سول فکری رسنۍ جنگ روان ده. دا سیمه متاسفانه ډیره بې ثباته کوي او احتمال د دې ستو چې بلې نړیوالې جګړې ته هم کوم مدیریت نشي سړی ورداخليږي او هیوادونه هرو مرودي د خپل دفاع حاکمیت او ګټو لپاره یو بل طرف ته یا حمایت وکړي او یا هم د جنگ اعلان وکړي. نو په سیمه کې د فکر کومه داسي سیاسي او نظامی او استخباراتي خلل دل کیږي او دا هم په ګرم جنگ روانه ده او هم په ساده جنگ باندې روانه ده.
مننه تلار صاحب. خټک صاحب تاسو څه وړاندیز لري چې په دغه شرایطو کې چې په دې بحث کې مو کوم نظر تاسو ورکړو تلار صاحب هم آزاد صاحب هم څه باید وشي؟ افغانان پښتانه باید څوک
پښتانه باید ټولونه اول دا چې د جنگ په ضد باندې جنگ دی نوی جنگ خلاف مقاومت دې ته باید خپل کې یو اتحاد جوړ کړي په یعنی امن لپاره اتحاد یو نقطه باندې نور خپل اختلافات په خپل ځای وي. اول خبر دا دویمه خبر دا ده چې پاکستان کې دیم داسې خلکو ګوري چې هغه امن غواړي هغه سره دی بیا لا هغه ته لاس ورکی او بیا د دې سیمه هوادونه دي ته وحسوي چې هغه مثلا پاکستان هندستان چین ایران چې هغه دې جنگ نه د سیمه ته جنگ نه پریدي ځکه چې جنگ راغی ټول تاوان دي غرب سره دیم خبرې وکي هغه سره دیم استدلال وکي منطق وکي چې موږ خو یعنی تاسو فرصت نیو خو دلته جنگ براوړی نو مطلب بدل شي خدای مکه بل جنگ راغی لکه تاسو ګورئ چې مجاهدین ته طالبان راوصل طالبان ته داعش راوصل نو دا خو یو شل دیرش کال نور دا جنگ وشي څلور څلوېښت کال وشو چې دا جنگ روان دی نو لہذا د دې جنگ مخنیوي چې دی تر ټولو لوی چیلنج پښتنو ته دا دی چې دې مخه څنګه ونیسي.
مننه خټک صاحب. آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ خټک صاحب دا نظر لري او ځینې سیاسیون د افغانستان چې په طالبان مخالف دي هغوی بیا کله ناکله په دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو په ضد په افغانستان کې جګړه پیل شي.
ګوره تاسو د ځینو سیاسیونو یادونه وکړله له بده مرغه په ځانګړې توګه موږ هم بیا باور چې ټول افغان یو افغان دی لیکن ځانګړي توګه د پښتنو په وړاندې یو نری چلیږي چې حتی ځینې رسنۍ یې چلوي چې طالبان یې پښتانه مال سپېړي دي دا یو بحث او د دې تر څنګ د پښتنو قدرت او هغه ټول شی یعنې ورکول شوی دی نور خلک پاتې دي د دې نرسف په وړاندې درېدل او بیا هم دغه رنګه چې په غرب کې چې کوم پښتانه میشتي کومه باران میشتي هغه کولای شي چې په هغه وادونه کې پاره واټ شي د خپل په هغه وادونه کې البته د کوربه وادونه ده د سیاسي سره د یو د پالیسی جوړونکو سره د یو د هغه کسانو سره چې هغه خپل وادونه کې د خپل بهرنی پالیسی جوړ رول لري د یو سره د افغانستان د وضعیت د پښتنو د وضعیت د لارو باندې پښتنو د وضعیت په حق لباندې یو منسجم حرکت پایل کړی په افغانستان کې د نن وسلواله جګړه هغه د طالب وړاندې وی هغه تر دې وړاندې د نورو وړاندې طالب کوله تلويش کاله دا جګړه نتیجې ته ورسېدله تاسو مخکې خپل خبره کې یادونه وکړه چې ناتو راغله څلو څلوېښت هیوادونه راته راغله د شاوخوا درې ټریلیون ډالر راته مصرف کوله او افغانان خو په لکونه افغانانو ژوند د لاسه ورکړي لیکن نتیجه په جګړه باندې طالب ختم نه شو لیکن لا ډېر کا وړی سو ځکه چې ځینې سیاسي تفاهمات ځینې سیاسي پریکړې داسې وې چې په هغه کې د افغانانو د پښتنو رول صفر وو هغه رول نور خلکو ادا کوي او تصامیم داسې ونیول نو په هغه لوړه کچه باندې په سیاسي او ډیپلوماتیک کچه باندې که پښتون افغان د وضعیت د بدلون لپاره حرکت ونه کړي په جګړه باندې دننه په افغانستان کې هر هغه سیاسیون چې په دې باور دی که زرواري پیاوړی هم سي طالب که لمنځه ولاړ هم سي دا به بل څه پیدا کیږي دی به لمنځه وړي لکه دغه همدغه لوبه چې د څلوېښت کاله وانه نو زه هغه د حل لاره اصلا نه بولم بلکې لا د بدبختۍ او لا د بې ثباتۍ خواته تلل دي اما هغه رول چې په سیاست کې پښتنو په تېرو شلو کلونو کې ونتوانېدل چې یو فیصد ادا کړي نو وخت راغلی دی چې خورا ډېر خلکو ته دا ځینې مسایل هم د غربي هېوادونو کې چې مېشت افغانان دي پښتانه دي هغه کولی شي چې وخت نا وخت خپل نظر د همغو سیاسیونو سره د نظر تبادله وکړي او یو منسجم حرکت را پیل کړي لکه خټک صاحب چې ول هغه لاندې برخه کې به خپلې ستونزې ولري د نظر اختلافات ولري اما په لویه کې د لوی افغانستان د مسایلو لپاره باید یو همغږي رامنځته شي او په ټولو ډېر افغان دایسپورا په دې کې رول لوبولای شي.
مننه آزاد صاحب. تلار صاحب که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي چې له دغه سي جګړو خواته افغانستان او پاکستان کې پښتانه هم روان نسي او یو ثبات وي؟
زه فکر کوم د دې موضوع لپاره یو قوي او مسلکي مشورې ته ضرورت ده چې ډېر وخت نشي په لنډو ټکو کې راټولوم. پاکستان دی د مغرضانه سیاست نه لاس واخلي او خپل ځانې چې کلونه کرایي ځانې په کرایه ورکوي امریکا ته، ځانې په کرایه ورکوي برټانیا ته، ځانې په کرایه ورکوي روسیې ته، ځانې په کرایه ورکوي چین ته، له دننه دې ډډه وکړي. ولې په سیمه کې غټه بې ثباتي رامنځته کوي؟ دوما موضوع دی هغه تبلیغات نه دی ګر په شدت یاد وکړي هغه سیمه نارامه وي. دویمه موضوع زه فکر کوم چې د شانګهای غونډه هر کال دایریږي او په هغه کې قطن د پریکړه ترسره کیږي
هو تدي ونړیوا د سیمایز غوندو تدي زمون پاتشي او په هو دي عمل وکړه دا بنو سیما او ځان هم د ثبات په خوا یوس
منبل
خوانه دي او عبد چې د هند سره د دوی دي او ډیر انګلیسی وی دي او د نن په پاکستان کې هم قوی دي ثباتي را روانه ده د هیغو مدیریت او تقاضا دي تر یو حد پورې ځان سره اومني او د آزاد کشمیر موضوع باید د هند سره حل شي او له دې خوا سره هم په افغانستان کې په سرحدونو باندې چې کله د دوی د خوا ناندرۍ وي خصوصا په اقتصادي لوبو کې ځکه که د شپای ټکی کېږدي زه باورمند یم چې سیمه د ثبات په خوا روانېږي او ډېره مهمه موضوع یې دا ده چې پاکستان په څلوېښتو کلونو کې ځان کرایه کړی و او هر چا به چې لوړه کرایه واخیست نو هغه ته به یې
ماننه تلار صاحب ماننه ماننه بس ماننه تلار صاحب د دې خطر چې دا بحث راغونکو خټک صاحب ستاسو نظر به واخلم د افغانستان په دې تیرو نږدې نیمه پیړۍ ستونزو کې تل یا ډیر کله اکثر افغانانو نورو ته اشاره کړی ده چې فرضاً پاکستان د سم شي، امریکا د سم شي، روسیه د سم شي. خټک صاحب که ستاسو نظر واخلم باید څه وشي چې په همدغو شرایطو کې په همدغه حالت کې دغه جګړه د افغانانو کور کلی تران نشي او یا یې لږ تر لږه مخه ونیول سي د یوه سیاسي مشر په صفت باندې تاسو خلکو ته څه وړاندیز لري؟
زما خو عرض دا دی چې افغانانو ته هم ډېر په احترام او په مینې د ورورولۍ په مینې دا عرض به ورته وکړم چې دوی کې هم دا خبره ده چې یعنی حداقل یو دوو خبرو باندې باید چې اتفاق وکړي. یو دا ده چې افغانستان استقلال، ارضي تمامیت او افغانستان کې د افغانانو په خوخه باندې نظام او حکومت دغه درې ټکو باندې د یو جبهه یو ائتلاف چې هغه یو قسم دا د اوسنی سیستم ته یو بدیل هم جوړ شي او ځکه چې یا خدا دې چې طالبان دې ته مجبور کړي چې او خلکو پښتنو کې چې تاسو غواړي خلک رائے ورکي وغه مطابق یو نظام جوړ شي کنه جوړیږي بیا دې خلاف مبارزه وکړي مزرده جنگ په کینې ما خو یو سولایز مبارزه سیاسي مبارزه کې دی شي چې هم دوی مجبور کړي ته دا د عدم خشونت والا خبره زه کوم خو مبارزه کېدای شي چې طالبان دې ته مجبور کړي او که مجبوري کې نه چې دوی بیا یو دین نظام لري کی او دې په ځای یو داسې نظام راولي چې د افغانستان د خلکو په اراده ولاړ وي او هغه د پر ډیره مهمه ده چې اول افغانانو خپل منځ کې یو اتحاد موجود وي او د سیمې ملکونو سره باید خبرې وکړي چې کوم خلک پاکستان کې، هندوستان کې، ایران کې، چین کې دای کی سولې ولخلې هغه سره باید خبرې وکړي.
ډیر مننه خټک صاحب چې په بحث کې مو برخه سره واخیسته. نجیب آزاد له تاسو هم منندویم او تلاش صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم.
سرویش تلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کڑے دہر چا سر پٹے.